السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو. ملګرو ملتونو په تعلیمي برخو کې د طالبانو پر دوو مهمو چارواکو د سفر بندیز ولګاو. د طالبانو پر 15 چارواکو له پخواني حکومت سره د خبرو پر مهال لګیدلې بندیزونه لغوه شول، خو د دې معافیت موده پرون پای ته ورسېده. لویدیځو ډیپلوماتانو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د طالبانو د سرپرست حکومت د پوهنې وزارت پر مرستیال سید احمد شهید خیل او د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی د سفر بندیزونه لګولي، خو د طالبانو د حکومت د 14 نورو چارواکو پر سفر د معافیت موده له 2 تر 3 میاشتو پورې وغځوله. ملګرو ملتونو ویلي دي چې که د کمیټې غړي اعتراض ونه کړي نو دا معافیت به بیا هم تمدید شي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې په راروانو ورځو کې ښایي د هیواد په ډیرو سیمو کې درانه ورښتونه وشي، سیلابونه راوځي او سخت بادونه ولګیږي. د ادارې له خلکو غوښتي دي چې د ناوړه پیښو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر ونیسي. د هوا پیژندنې د ادارې رئیس محمد نسیم مرادی رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي دي چې د پلازمینې کابل او بدخشان، کندوز، بامیان، غزنی، کندهار، ننګرهار او پنجشیر په ګډون په شاوخوا 24 ولایتونو کې د سختو ورښتونو، تالندې او برېښنا او سیلابونو اټکل کیږي. د افغان خصوصي تلویزیون مسؤولان وایي د طالبانو وسلوال کسانې پرون په کابل کې دفتر ته ننوتلي او ټول وسایل آن په اسمایي غره کې د څپو لیږدونکې دستګاهیې مهرلاک او ضبط کړې. د دې تلویزیون رئیس احمد شاه افغانزي بیګا ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو دوی ته ویلي دي چې دا رسنۍ د برېښنا شرکت او د اترا ادارې پوروړې ده او سمدستي باید ټول پورونه پرې کړي. طالبانو د دې ادعا په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تلې ویلي دي چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي. اوکراینی چارواکي وایي روسي ځواکونو د اوکراین پر ختیځو ښارونو لیسیچانسک او سیویرو دونیتسک د بمباریو پر مهال درانه زیانونه اړولي دي او لا هم خپلو حملو ته دوام ورکوي. د لوهانسک سیمې پوځي والي سرهی هایدای نن پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې وویل چې په سیویرو دونیتسک، صنعتي سیمه او لیسیچانسک کې د روسیې پوځي عملیاتو یو انساني ناورین رامنځته کړی دی. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې روسي ځواکونو په ختیځه دونباس سیمه کې خپلو پوځي عملیاتو ته زور ورکړی. او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي روسي ژورنالیست دیمیتری مراتوف خپله نوبل جایزه د اوکراین له جګړه ځپلو ماشومانو سره د مرستې لپاره په لیلام کې وپلورله. د دې جایزې له پلورلو ترلاسه شوي ټول 103.5 میلیون ډالر به د جګړې له کبله له بې ځایه شویو اوکراینی ماشومانو سره د یونیسف د مرستې صندوق ته ورکول شي. مراتوف چې د نووایا ګازیتا د خپلواکې ورځپاڼې له جوړېدو سره یې مرسته کړې وه او مسؤول مدیر یې هم و. په تیر 2021 کال کې له یوې بلې روسۍ ژورنالیستې ماریا ریسا سره په ګډه د نوبل د سولې جایزه ګټلې وه. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته چې مسکو د رسنیو د ځپلو اقدامات پیل کړل، نو په مارچ میاشت کې نووایا ګازیتا ورځپاڼه هم بنده شوه. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. تر سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. ملګرو ملتونو د تعلیم په برخو کې د طالبانو پر دوو مهمو چارواکو د سفر بندیزونه لګولي. په هیواد کې دننه هم له طالبانو څخه د نجونو پر تعلیم د بندیز د لرې کېدو غوښتنې کېږي.
نه پوهیږو چې په کومه لهجه دغه خلکو ته ووایي چې مکتبونه لطفاً خلاص کړئ، بس دی تر دغه دمه پورې چې تړل شي و موږ یې نشو جبرانولی.
د کابل د باغ بالا سیمې پر ګوردواره د وروستۍ حملې ویره لا هم د افغان سکانو او هندوانو په زړونو کې ده.
خارج میخوایم از
زل بهرنۍ نړۍ او ملګرو ملتونو غواړم دلته چې کوم اهلي هنود پاتې دي باید له افغانستانه د وتو هڅه وشي.
د هیواد د قانونو د استخراج لپاره روانې هڅې په یو راپور کې څیړو.
دلته منابع مسله ده او منابع په خام موادو شکل سره نورو هیوادونو ته ورکول دا په مطلقه توګه معنی د افغانستان اقتصاد د بربادۍ خواته بوزي.
طالبانو په روزګان کې د یو سوداګریز شرکت فعالیت بند کړی دی.
د شرکت مسول او د سره نور شرکا خلک موږ راوغوښتل، هغه ته موږ تاسې کاروبار د شریعت اصولو سره برابر نه ده.
نور راپورونه هم لرو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبريږي.
در دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
مخکمو په خبرونو کې واوریدل چې ملګرو ملتونو په تعلیمي برخو کې د طالبانو پر دوو مهمو چارواکو د سفر د بندیز ممنوعیت تمدید نکړ او په دې توګه د چارواکي نشي کولای چې بهر ته سفر وکړي. د طالبانو پر 1500 چارواکو له پخواني حکومت سره د خبرو پر مهال لګیدلې بندیزونه مخکې لغوه شوي، خو د دې معافیت موده پرون پایته ورسیده. لویدیزو ډیپلوماتانو فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د طالبانو د سرپرست حکومت، د پوهنې وزارت پر مرستیال او د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر د سفر بندیزونه لګولی دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو پرون د دوشنبه په ورځ د هغه څه له امله چې د افغان جنود زده کړو او تحصیل پر وړاندې سخت دریځ یادېږي، پر دوو طالب چارواکو د سفر بندیز ولګاوه. د فرانسې خبری اژانس په ملګرو ملتونو کې د یو شمېر ډیپلوماټانو له قوله لیکلي، خو په 1400 طالب چارواکو د سفر د معافیت بندیز له 2 تر 3 نورو میاشتو وغځول شو. په راپور کې ویل شوي که د 2 میاشتو تر تیرېدو وروسته د دې سازمان د یادې کمیټې کوم غړی اعتراض ونه لري، دغه موده خپله 1 میاشت نوره هم غځیږي. د فرانسې خبری اژانس ته یو ډیپلوماټ د خپل نوم د نښودو په شرط ویلي، هغه دوه طالب چارواکي چې په سفرونو یې بندیز لګېدلی، د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقي حقانی او د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل دي. په راپور کې د هغو طالب چارواکو نومونه نه دي اخیستل شوي چې د سفر د معافیت موده یې غځېدلې ده. فرانسوی خبری اژانس د ملګرو ملتونو د بندیزونو په کمیټه کې د ځینو ډیپلوماټانو له قوله لیکلي، یو شمېر هیوادونو د ښځو د حقونو د نقض له امله غوښتنه کوله چې د ټولو طالب چارواکو په سفرونو بندیز ولګول شي، خو یو شمېر نور بیا د دې کار پلوي نه وو. درې کال وړاندې د امریکا د مخکنی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ادارې پر مهال د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره د طالبانو پر سفر بندیز په نسبي توګه لرې شو، خو په ټوله کې لا هم 1400 طالب چارواکي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو سره مخ دي چې له دې یو یې د دوی په سفر بندیز دی. پخکاره نړیواله ټولنه د طالبانو لخوا په افغانستان کې پنجونو او ښځو د سختو محدودیتونو لګولو او تر خوا یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو له امله غوسه ده، خو له دې پرته ځینې نور شرایط هم شته چې لا طالبانو نه دي منلي. له دې ډلې د ټولګډونه حکومت جوړول او تر خوا یې له ترهګرو ډلو سره د هر ډول اړیکو پرې کول د یادولو دي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مسؤله هیدربار وایي، دا پرېکړه له هیڅ غوره خو ناهیلي کوونکې ده.
This decision by the Security Council.
د امنیت شورا لخوا پرغه دوه چارواکو د سفر بیا بندیز چې په مستقیم ډول د پوهنې په برخه کې ښکیل دي او خوانځیو ته د انجون د تګ مخه نیول او د سفر له بندیز د نورو دیار له سکاسونو معاف کول یو سمبولیک او ناهیلي کوونکې پریکړه ده. امنیت شورا ته په کار وچې د ښځو او انجونو پر حقونو وسنی تیری ته پام کړی وای او داسې لارې چارې لټولې وای چې پر بنسټ امنیت شورا د سفر بندیز په ګډون د نورو لارو چارو هم استفاده وکړي او د ښځو پر حقونو د دې تیری پر وړاندې مخالفت وکړي.
په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان کې د افغانستان مسؤلې سمیرا حمیدی په خپل ټویټر پاڼه دا پریکړه د افغانانو پر وړاندې خیانت او سپکاوی بللې ده. د طالبانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د نوې پریکړې په اړه وپوښتل، خو وایاندې زبیح الله مجاهد ځواب را نه کړ. مګر له دې وړاندې طالبانو په ځلونو له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غوښتي و چې په مشرانو یې لګول شوي هر ډول محدودیتونه او بندیزونه لرې کړي، هغه غوښتنه چې نړیوالې ټولنې رد کړې ده.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر وایي په دوحه کې د لویدیځ له سفیرانو سره په افغانستان کې د نجونو د بندو ښوونځیو د خلاصېدو په اړه خبرې کړي. هغه پر خپل ټویټر لیکلی چې په دوحه کې د افغانستان لپاره لویدیځ میشتو سفیرانو د افغان نجونو پر وړاندې د ښوونځیو پر تړل کېدو اندېښنه ښودلې. بلخوا د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي د طالبانو له حکومت نه غواړي چې باید د دوی لپاره ښوونځي پرانیزي.
د یو لسم ټولګي زده کوونکی فاطمه چې له 13 میاشتو راهیسې په کور ناست د وایي نه یوازې دا چې ښوونځي ته نه پرېښودل کیږي، بلکې پر ښځو د طالبانو د محدودیتونو له امله د ژبې د زده کړې له روزنیز مرکز هم پاتې ده. د چې وایي د ښوونځیو د خلاصېدو او نورو زده کړو په اړه هیلې ورځ تر بلې مړاوي کیږي. ازادي راډیو ته وویل
وخت ما نتونیم درس بخونیم، نتونیم
کله چې موږ زده کړې و نه کړو نش کولای چې خپل هیلو ته ورسیږو. حکومت غواړو چې د نجونو په وړاندې ښوونځي خلاص کړي تر څو موږ زده کړې او پرمختګ وکړو او خپل هیلو ته ورسیږو.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې له ښوونځي رئیساره شوي لور ته یې رواني ناروغي پیدا شوي. دا وایي که طالبان غواړي چې ټولنه له جهالت راوباسي نو نور دي د دوی انتظار پای ته ورسوي او نجونو ته دې د زده کړو او میرمنو ته دې د کار اجازه ورکړي.
نور نه پوهیږي چې په کومه لهجه دغه خلکو ته ووایي چې مکتبونه لطفا خلاص کړي. بس دی تر دغه دمه پورې چې تړل شي و مونږ یې نشو جبرانولی. هیله ده چې د دې نور د جهل لمن خوره نه کړي، باید مکتبونه خلاص کړي او د افغان میرمنو او د افغان د افغانستان له ټولو خلکو د سرنوشت سره د لوبې نه کوي، پرېږدي چې د خلک باسواده شي او خپل دندې کاروبار وکړي.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې د ښوونځي او لشپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکول شوې او ښوونځي تړلې دي. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې. تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طالبانو د پوهنې وزارت په مرستیال سعید احمد شهید خیل او د لوړو زده کړو په سرپرست عبدالباقي حقانی له افغان نجونو سره د سلیقوي چلند او لشپږمو ټولګیو پورته د زده کړو د مخنیوي له امله د سفر بندیز هم لګولې. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر وان برانډټ پر خپل ټویټر لیکلی دی چې په دوحه کې د لویدیځو هیوادونو سفیرانو په یوه ناسته کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو پر دوام اندېښنه ښودلې. نوموړي نن سهار سه شنبه پر ټویټر لیکلی چې دوی په دوحه کې د یونیسف او یونسکو سره په لیدنه کې په دې اړه خپلې اندېښنې شریکې کړي. که څه هم د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه وایي، خو وړاندې تر دې د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګني د روانې غبرګولي میاشتې په 15 نیټه یو شمېر رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي وو چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د خلاصون موضوع ته د دوی د حکومت د سترې محکمې د رئیس مولوی عبدالحکیم په مشرۍ یوه 8 کسیزه کمیټه ګمارل شوې. موږ هڅه وکړه چې د دغه پلاوي د کارونو په اړه له طالبانو سره خبرې وکړو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
متحد ایالات به هغه پوځي هلیکوپټر او الوتکې چې د جمهوری نظام د سقوط پر مهال تاجکستان ته وړل شوې دي د هیواد ته ورکړي. د امریکا د مرکزی قومندانې قومندان جنرال مایکل کوریلا تاجکستان ته د سفر پر مهال ویلي د هیلمندې چې له دې هلیکوپټرو او الوتکو څخه څو یا ټولې به یې تاجکستان ته ورکړل شي، خو هغه ټینګار وکړ چې متحد ایالات به دا هلیکوپټر او الوتکې هیڅکله طالبانو ته ورنه کړي.
رویټرز خبری اژانس د امریکا د مرکزی قومندانې د قومندان جنرال مایکل کوریلا له قوله لیکي امکان لري چې متحده ایالات هغه نظامی الوتکې او هلیکوپټر چې د افغانستان د جمهوری نظام د سقوط پر مهال تاجکستان ته وړل شوی دي د هیواد ته په واکې ورکړي. جنرال کوریلا دا موضوع تیره اونۍ له تاجکستاني چارواکو سره د لیدنې پر مهال مطرح کړي. رویټرز خبری اژانس په تاجکستان کې د امریکا متحده ایالاتو ته سفارت له قوله لیکلي د امریکا د مرکزی قومندانې قومندان د تاجکستان له امنیتي ځواکونو د دې نظامی الوتکو او هلیکوپټرو د ساتنې له امله مننه کړې او زیاتوي امریکا به د تاجکستان له حکومت سره له دې الوتکو د کارونې او ترې د ساتنې لپاره غوره لار وټاکي. جنرال کوریلا زیاته کړي دوی هیله مند دي چې له دې نظامی الوتکو او هلیکوپټرو یو شمېر یا هم ټولې تاجکستان ته ورکړي. د هغه په خبره د دې کار لپاره کوم ځانګړی مهالویش نشته، خو هڅه کوي چې دا کار هر څه ژر وشي. د 2020 کال د اګست په 15مه د طالبانو لخوا د افغانستان د سقوط سره سم د مخکینی جمهوری نظام یو شمیر پیلوټانو چې امریکا او ځینو نورو هیوادونو کې زده کړې کړې وې نږدې 4 شپېته هلیکوپټر او نظامی الوتکې تاجکستان او ازبکستان ته ولېږدولې. د افغانستان د پخوانی هوایي ځواک 615 کارکوونکو پیلوټانو په دې الوتکو کې یادو هیوادونو ته پناه یوړه چې وروسته یې یو ډېر شمیر امریکا ته د تلو په نیت قطر ته ولېږدول شول. طالب ویاندویانو د امریکا د دې پریکړې په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو له دې وړاندې طالبانو له تاجکستان او ازبکستان غوښتي وو چې د الوتکې او هلیکوپټر افغانستان ته بیرته وسپاري. تر دې چې د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد کابل کې وی غونډې ته د خبرو پر مهال تاجکستان او ازبکستان وګواښل که د الوتکې او هلیکوپټر افغانستان ته ونه سپاري له بدو پایلو سره به مخ شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار او د متحده ایالاتو د دفاع وزارت په ارشیف کې د شته شمیرو له مخې افغان هوایي ځواکونو د 1400 کال د چنګاښ تر میاشتې 299 نظامی الوتکې او هلیکوپټر درلودل چې له دې شمېر یې په افغانستان کې دننه 1400 شته وي. له دې شمېر هلیکوپټر او نظامی الوتکو بیا د جمهوری نظام له سقوط سره سم 4 شپېته تاجکستان او ازبکستان ته ولېږدول شوې.
پراپور کې مو واوریدل چې د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه قومندان جنرال مایکل کوریلا ویلی دی چې د افغانستان د پخوانی نظام هغه پوځي هلیکوپټرې او الوتکې چې د جمهوریت د سقوط پر مهال تاجکستان ته وړل شوې وې کېدای شي چې تاجکستان ته ورکړل شي، خو هغه ټینګار کړی چې د الوتکې به هیڅکله افغانستان ته او طالبانو ته ورنه کړل شي. په نورستان کې 8 کسان د کمپیوټر او معلوماتي ټکنالوژۍ د زده کړو له شپږ میاشتنی کورس څخه فارغ شول. دغه کورس د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د ریاست لخوا د تیر حکومت پر مهال جوړ شوی و. د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې اوس هم په دې کورس کې 60 تنه په زده کړو بوخت دي.
نورستان لپاره د طالبانو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس محمد خالد فاتح ازادي راډیو ته ویل کمپیوټر او معلوماتي ټکنالوژي زده کول د وخت اړتیا ده او دوی په دې برخه کې د ځوانانو روزلو ته لومړیتوب ورکړي. خاغلی فاتح د فارغ شوو کسانو د شمیر پاړه ویل
چې 8 شاګردانو ته اسناد ورکړل شو. فل حال په کورس کې په زده کړو بوخت 60 تنه شاګردان لرو او په آینده کې غواړو چې د خپلو مشرانو او د جناب وزیر سره په همکارۍ چې خپل ولس په عصري علوم او سنبال او دنیاوالو سره سیال کړو.
له کورس څخه فارغ شوي کسان په دې وخت کې په یو لری پروت او غرنی ولایت کې د کمپیوټر او معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي. شریف الله وایي
ډیر خوښ او خوشاله یم او مننه کوم د مخابراتو ریاست څخه او د آی ټی مدیریت څخه چې دغه برنامه په لاره چولې ده، او بل خصوص له کمپیوټر استادانو څخه چې مونږ سره ډیر زحمتونه ایستلې او په نړیوال سټانډرډ یې مونږ ته درس راکړی او پوی کړی یو، او ان شاء الله د استادانو دا زحمت به نه بې ځای کو او نورو ته به هم رسو.
په تیر جمهوریت نظام کې د دولتي مامورینو او د کمپیوټر او معلوماتي ټکنالوژي د زده کړو مینوالو د ظرفیت لوړولو په خاطر د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاستونو کې دغه ډول کورسونه جوړ شوي چې تر اوسه 3000 کسان فارغ شوي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه او نور راپورونه لرو، خدای شي په پام وکړي سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان تکواندو ملي لوبغړي د تکواندو په آسیایي سیالیو کې د ګډون لپاره لوچمتوالي خبر ورکوي. د تکواندو ملي لوبډلې روزونکي بشیر احمد ترکی نن ازادي رادیو ته ویل افغان تکواندو کاران له 5 ورځو راهیسې په جنوبي کوریا کې په تمرینونو بوخت دي او آسیایي لوبو ته پوره چمتووالی لري. ټاکل شوی د آسیا د تکواندو سیالۍ سبا د جون په 22 د جنوبي کوریا په پلازمینه کې د ګڼو آسیایي هیوادونو په ګډون سره پیل شي. په دې لوبو کې له افغانستانه 5 تکواندو کاران ګډون کوي. د ښاغلي طریقې په خبره ټاکل شوی د راتلونکي پنځشنبه په ورځ افغان تکواندو کار سید رستم هغه د پومسی په برخه کې، حسین لطفي د جمعې په ورځ د جون په 24 د کیورګي په برخه کې له خپلو سیالانو سره د سیالۍ ډګر ته وځي. پاتې درې نور افغان لوبغاړي به هم د رواني میلادي میاشتې تر 28 نیټې له خپلو سیالانو سره سیالي وکړي. علي بیات د غزنی ولایت په کچه د بدن خلا اتلولي وګټله. د غزنی په کچه د بدن خلا په سیالیو کې چې د یاد ولایت لا اتو کلپونو څخه د یوې ورزشکارانو په ګډون وشوي، علي بیات وکړ شول د بدن خلا او په دې برخه کې د مسلکي حرکتونو په اجرا کولو سره د یادو سیالیو اتلولي وګټي. د غزنی ولایت د ورزش عامر بلال مجاهد ازادي رادیو ته ویل د سیالي د غزنی په کچه د بدن خلا لوبډلې لپاره د غوړه چیرو پیژندل او په کابل کې د بدن خلا په برخه کې پراتونکو سیالیو کې د ګډون لپاره د ورزشکارانو انتخاب و. جنوبي کوریا اعلان وکړ چې د آسیا ملتونو فوټبال جام لراتونکو سیالیو د قربتوب لپاره کاندید دی. د جنوبي کوریا د فوټبال فدراسیون وایي سیول چمتو دی څو په 2023 میلادي کال کې د آسیا ملتونو فوټبال جام د سیالیو قربتوب وکړي. وړاندې له دې قطر، سعودي عربستان، جاپان او ویتنام هم اعلان کړی و چې دوی په 2023 کال کې د آسیا ملتونو جام سیالیو قربتوب ته کاندید دي. د کوربه هیواد د نه ټاکل کېدو تر څنګ د آسیا فوټبال کنفدراسیون تر اوسه د دې سیالیو لپاره کرانیټه نه ده ټاکلې.
ازادي راډیو اوري چې د سهار له 2 د مازیګر تر 2 ورځې دیونه خبريږي. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د خځو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام نیمه نری او د اساسي او بشري حقوقو ځنګړی پروګرام خبريږي. اوریدو ته را سره وسی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري اوس هم ورزو په دې برخه کې قدر منوریدونکو د راپورونو برخه ته د افغانستان د روانو چارو په اړه په افغانستان کې ډیر یو شمیر افغان سکان لملګرو ملتونو غواړي چې ژر تر ژره له هیواده وباسي که څه هم پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ لپاره د دغه افغان لګه کوي ډیره برخه له هیواده وتلي خو د کابل په کارته پروان سیمه کې د دوی پر مذهبي مرکز د داعش د خراسان څنګه له روسي حمله وروسته دغلته پاتې سکان او هندوان هم غواړي چې د هیواد پرېږدي.
رکبر سنگ د پلازمینه کابل په کارته پروان کې د دوی په درمسال په حمله کې ټپي شو. د هغې ورځې د حملې ویر او ډار لا هم په سیره کې ښکاري چې لامل یې د زخمي او د کورنۍ یو بل غړی وژل شو. دی له نړیوالې ټولنې غواړي چې ژر تر ژره یې له افغانستان وباسي.
زه له بهرنۍ نړۍ او ملګرو ملتونو غواړم دلته چې کوم اهلي هنود پاتې دي باید له افغانستانه د وتو هڅه وشي او په کوم بل ښار کې د ورته د استوګنې زمینه برابره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ او د افغان میرمنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا استازي رینا امیری په جلا ټویټونو کې پر سکانو حمله غندلې او دای اندېښمنونکي بللې. اغلی امیری لیکلي د افغان هندوانو سکانو په وړاندې د حملې لامل سخت اندېښمن ده. نوموړي د خپل ټویټ په دوام د حملې کلي د افغانستان غنی تنوع د دې هیواد بهترین خزانه ده، د یو هویت په وړاندې ګواښ، د ټول افغانستان په وړاندې ګواښ دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ بیا د هندوانو او سکانو د ژوند پر خوندیتوب ټینګار کړی خو په افغانستان کې د میشتو سکانو او هندوانو په زړونو کې د نورو حملو د کېدو ویره پر ځای ده. منموهن سنگ د فرانسې له خبری اژانس سره په خبرو کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځل واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د میشتو افغان هندوانو او سکانو د خوندیتوب ویره وروسته تر هغې لا پسې زیاته شوه چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د پلازمینې کابل په کارته پروان سیمه کې د دغه مذهبي لږکیو په ګوردواره د داعش خراسان څانګې وسله والو ډلیزه حمله وکړه. په دې حمله کې د یو سکه په ګډون دوه تنه ووژل شول او اته نور ټپیان شول.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو د حکومت چارواکو په روزګان ولایت کې د یو تجارتي شرکت دروازه بند کړه. د روزګان سیمه ایز چارواکي وایي دا شرکت د شریعت د اصولو خلاف فعالیتونه درلودل. د روزګان ولایت امنیه قومندان په یو خبري غونډه کې ویل چې د شرکت یو شمیر مسؤلان نیولي او د ضمانت غوښتنه یې ترې کړې ده. په روزګان ولایت کې یاد شرکت د دې شرکت مسؤلان وایي چې دوی رسمي جواز لري او د طالبانو لخوا د دوی د شرکت بندیدل د دوی سره ظلم دی.
د اورزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د افغان نور متکی په نوم دغه شرکت یې ځکه تړلې دی چې د شریعت د اصولو خلاف فعالیت یې کولی. د اورزګان ولایت امنیه قومندان حاجي بشیر رسنیو ته د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال وویل چې د یاد شرکت یو شمیر مسؤلین یې هم نیولي او د ضمانت غوښتنه یې ترې کړې ده. نوموړي که څه هم د دغه شرکت د فعالیت په اړه زیات معلومات ورنه کړل خو ویې ویل چې یاد شرکت یې د علماو تر څېړنو او تحقیق وروسته تړلې دي.
د شرکت مسول او د سرنور شرکان خلک موږ راوغشتل هغو ته موږ ستاسې کاروبار د شریعت د اصولو سره برابر نه ده. موږ تاسې مسلمانان زموږ ټول شیان باید کړو وړو د شریعت مطابق وي. سره ستاسو هر څه دا خراب دي سره. نو بیا مو دوی توسې موږ ته موږ بندیان کړي نه دي. فقط دا مو ورته وسي موږ ته زمینان راکړي. داسې نه خلک بیریږي چې ډېرې پیسې یې لاسته ورغلي دي دا خلک ونه تښتي.
د افغان نور متکی په نوم دغه شرکت له تیرو دوه میاشتو راهیسې په اورزګان ولایت کې په فعالیت پیل کړی دی. په دغه ولایت کې د یاد شرکت ولایتي مسؤل ډاکټر ګل محمد وایي چې دوی رسمي جواز لري او د طالبان له لوري د دې د شرکت تړل کېده د دوی په وړاندې ظلم دی.
موږ یوازینی هدف دا دی چې د اورزګان ولایت زراعتي محصولاتو ته په خارج کې موږ بازارموندنه کړې ده. ځوانانو هغه ځوانان چې بیکاره دي وسپیران کار نه لري ښه لایقه ځوانان دي د پانتونو فارغه دي د کار زمینه برابره کړې. موږ د وزارت صنعت تجارت سره د خپل شرکت په مورد باندې جواز لرو. تاسو کتلای شئ هم دا دي تاسو ویني مخامخ
نموړی وای دی تر اوسه پورې 300 کسان د خپل ځان سره په دې موخه ثبت کړي ترڅو په راتلونکي کې ورته په تجارتي برخه کې د کار زمینه برابر کړي. ګل محمد زیاتوی چې د هر یو کس څخه 15000 افغانۍ اخلي او روسي په بدل کې له بهرنی وادونو څخه د یادو پیسو په اندازه توکي پیری او دغه کسانو ته په واکې ورکوي. ډاکټر ګل محمد وای دی هغه کسانو ته معاش ورکوي کوم څوک چې له دوی سره تر نوملیکنی وروسته نور کسان دوی ته معرفي کړي او له دوی څخه هغه توکي وپیري. بلخوا بیا یو شمیر هغه کسان چې د یاد شرکت سره خپل نمونه ثبت کړي ځینې خوشحاله او ځینې بیا ناراضه دي. حبیب الرحمن چکزی چې دا مهال په دغه شرکت کې کار کوي وایي 15000 افغانۍ په خپله خوښه ورکړي او 103 کسان یې نور دغه شرکت ته معرفي کړي چې د دغه فعالیتونو په ترسره کېدو سره اوس په یاد شرکت کې $2500 معاش دي. دا چکزی په خبره په یاد شرکت کې هغه کسانو ته ډیر معاش ورکول کېږي چې په زیاته اندازه خلک یاد شرکت ته معرفي کړي. نورعلي بیا یو بل د هغه کسانو څخه دی چې په یاد شرکت کې په دې موخه نوملیکنه کړې څو ګواکې د حبیب الرحمن په څیر $2500 معاش واخلي. دی وایي خپل یوه غوایه په 20000 کالداري پلورلې او وروسته یې 15000 افغانۍ برابرې کړې او په دغه شرکت کې خپله نوملیکنه کړې ده. خو وایي تر اوسه پورې چې شاوخوا دوې میاشتې تیریږي نه دی توانېدلې چې بل کس ته دغه شرکت لپاره پیدا کړي. خو وایي شرکت یې هغه 15000 افغانۍ نه ورکوي او په بدل کې ساعت ورکوي. په ټوله کې د اورزګان ولایت خلک د دغه شرکت څخه ځکه خوښ نه دي ځکه د دوی په خبره چې ګواکې دغه شرکت خلک غولوي. خلک پر داسې مهال د دغه ډول شرکت فعالیتونو ته اندېښمن دي چې تر دې مخکې هم دغه ډول شرکتونو د افغانستان په نورو ولایتونو او اورزګان کې د خلکو څخه پیسې وړې وي.
له اورزګان نه د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اورېده. قدر من اوریدونکو د هم د خبرونه په ورستۍ برخه کې البته د خبرونه د دې برخه په ورستۍ برخه کې ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل اواز.
محمد نبی د یارات ولایت د کورغ ولسوالۍ د شارک سوزه موږ مشکل لرو دلته په یارات کې چې دا درې کاله څلور کاله کېږي موږ راغلي و یارات د بادغس زنګي نو ورور موږ سره دا مخ کې کلو کې کومکونه کېده په تیر نظام کې په تیر دولت کې دلته چې تاول واوښته بالا پر موږ باندې کومکونه بند سو بیا چې هر څه کړي دي هر څه متلاش کړی دی هیڅ نتیجه نه ده ورکړې کوم مشر ځغاستلی دی کوم ارباب ځغاستلی دی کوم بل د کلي ملک که ولایت ته ورسې هم وروره تېرستل ورکوي که ریاستت ته ورسې هم دغسې ته ځانې تېروي هیڅ مدد کومک موږ سره نه ده سوی د هیڅ موسسې د خوا یو پلټ ډپلی پیر موږ سره یوه میاشت کومک کړی دی یوې میاشت کومک یې راکړی دی پر کارتو باندې موږ چې د ډپلی پی کارتونو لرو د وخت ځنګي نو هغه یوه میاشت کومک یې راکوي بالایه بند کوي.
ننګرهار د امنیت په باره در سره غږیږم. د ننګرهار امنیت د پخوا په پرتله باندې زیات خراب شوی دی. دلته امنیتي مسؤولین خپلو وظایفو ته متوجه نه دي. دلته غلاوې زیاتې شوې دي. په د تیر حکومت د طالبانو کې زموږ د سپینګیرو په وینا لکه چا به سره زر په ځمکه باندې واچول یعنی چا دومره یو جرات نه درلوده چې هغه سره زر جي کی. اما په اوسنی وخت کې د چا څخه یو لزګون ورک شي اما دویم نفر پر ځان غلا کوي. دلته غربت ورس پورس دیوی ورځ نه بل ورځ ته د پرمختګ په حال کې دی. دلته امنیتي ستونزې دیوی ورځ نه بل ورځ ته د لوړېدو په حال کې دي. اما د امنیتي مسؤلینو څخه غواړو باید د دغه ولایت د امنیت لپاره کار وکړي. د خدای لپاره دا خو هغه ولایت نه کوم چې تاسو دغلته اوس راغلي یاست. دلته تاسو خپل عشق مازې کوي اما د خلکو د امنیت لپاره کار نه کوي. دلته باید هر څوک که هغه ملکی کارکونکي اوسي که هغه نظامی کارکونکي اوسي که هغه د پوهنتونونو که د صحي بخش کې کارکونکي اوسي باید په آرام سره سا واخلي. دلته باید د آرام زندگی وکړي. ولس له تاسو څخه امنیت غواړي. ولس لتا اوس څخه ډوډۍ پیسې نه د غوښتي اما ولس لپاره د خدای لپاره د امنیت کار وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د مازیګر 4 بجې او 1.5 دقیقې شوې. راسره اوسې قدر منوریدون کوړند په خبرونه کې لمړی نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوق د ازادي رادیو ځنګړي پروګرامونه خبريږي. خوده شه پام وکړي خبرونو ته. ملګرو ملتونو د طالبانو د حکومت د تعلیمي ادارو پر دوو تنو چارواکو د سفر بندیز وغځاو. د طالبانو پر 15 تنو چارواکو له پخوانی حکومت سره د خبرو پر مهال لګیدلی بندیزونه لغوه شوي وو چې د دې معافیت موده پرون پای ته ورسېده. لویدیځو ډیپلوماتانو فرانس پرس خبري ژانس ته ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د طالبانو د سرپرست حکومت د پوهنې وزارت پر مرستیال سید احمد شهید خیل او د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی بندیزونه پر ځای وساتل. خو د طالبانو د حکومت د 15 نورو چارواکو پر سفر د معافیت موده له 2 تر 3 میاشتو پورې وغځوله. ملګرو ملتونو ویلي دي چې که د کمیټې غړي اعتراض ونه کړي نو دا معافیت بیا هم تمدیدېدای شي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې پر روانو ورځو کې ښایي د هیواد په ډیرو سیمو کې درانه ورښتونه وشي، سیلابونه راوځي او سخت بادونه ولګیږي. د ادارې له خلکو غوښتنه ده چې د ناوړه پیښو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر ونیسي. د هوا پیژندنې د ادارې رئیس محمد نسیم مرادی رسنیو ته په یوه پیغام کې ویلي دي چې د پلازمینې کابل او بدخشان، کندوز، بامیان، غزنی، کندهار، ننګرهار او پنجشیر په ګډون په شاوخوا 4 ولایتونو کې د سختو ورښتونو، تالندې او برېښنا او سیلابونو اټکل کیږي. د افغان خصوصي تلویزیون مسؤلان وایي د طالبانو وسلوال کسانې پرون په کابل کې دفتر ته ننوتلي او ټول وسایل ان په اسمای غره کې د څپو لیکدونکې دستګاه مهر لاک او ضبط کړي. د دې تلویزیون رئیس احمد شاه افغانزی بیګا ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو دوی ته ویلي دي چې دا رسنۍ د برېښنا شرکت او د اترا ادارې پوروړې ده او سمدستي باید ټول پورونه پرې کړي. طالبانو د دې ادعا په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تلې ویلي دي چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي. اوکراینی چارواکی وایي روسي ځواکونو د اوکراین پر ختیځو ښارونو لیسیچانسک او سیورودونیتسک د بمباریو پر مهال درانه زیانونه اړولي دي او لا هم خپلو حملو ته دوام ورکوي. د لوهانسک سیمې پوځي والي سرهی هایدای نن پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې ویل چې په سیورودونیتسک صنعتي سیمه او لیسیچانسک کې د روسیې پوځي عملیاتو یو انساني ناورین رامنځته کړی دی. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې روسي ځواکونو په ختیځه دونباس سیمه کې خپلو عملیاتو ته زور ورکړی. او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي روسي ژورنالیست دیمیتری مراتوف خپله نوبل جایزه د اوکراین له جګړه ځپلو ماشومانو سره د مرستې لپاره په لیلام کې وپلورله. د دې جایزې له پلورلو ترلاسه شوي ټول 1.5 میلیون ډالر به د جګړې له کبله له بې ځایه شویو اوکراینی ماشومانو سره د یونیسف د مرستې صندوق ته ورکړل شي. مراتوف چې د نووایا ګزیته د خپلواکې ورځپاڼې له جوړېدو سره یې مرسته کړې وه او مسؤول مدیر یې هم و، په تیر 2021 کال کې له یوې بلې روسۍ ژورنالیستې ماریا ریسا سره په ګډه د نوبل د سولې جایزه ګټلې وه. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته چې مسکو د رسنیو د ځپلو اقدامات پیل کړل، په مارچ میاشت کې نووایا ګزیت او ورځپاڼه هم بنده شوه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د کور کارونه که میرمنې یا هم وړې جنکۍ کوي، جهاد نه ډیر او درانشي زیان اړوي. په یو شمیر کورنیو کې لیدل کیږي چې مور یا هم نور مشران ماشوم و جنکیو تا دوم رکار ورسپاری چه لطوان نه پورتوی. حال دا چه اغوی هم ده نور کچونیانو پا زیر لوبو تفریح او زدکلی تا التیا لری چه وقت ورکرل شی. خودوی تا لومبی توب ده کور چار سر ترس ولخکاری او علت هم داگرنی چه پا کور که توب نلری. مور یوازی ده چه پلور کار و نکری نو چه وکری. ده کابل او سیدون که راه لوایی چه ده مجبوریت لمخه پخپل واری لور ده کور دیر کارو نکوی.
زه خپله یوازې یوه ښځه یمه کور کې او ماشومان مې ټول واړه دي. نو د دوی د کرارولو لپاره زه یوه لور لرمه، دوه درې زمن مې کم کی دي د دو د کرارولو لپاره زه یوه لور لرم چې هغه هم تقریبا 19 کلو په عمر ده. لوښي مینځل، ماشومانو کرارول، یو پخلی او ډوډۍ پخول زه کوم، نور ټول کارونه ادا کوي.
شپږ کلنه جمیله چې د درنو کارونو په زیان باندې خبره هم نه ده، سهار تر بیګا سر په دسمال تړلی وي، د کور هر ډول کار کوي. هغه وایي چې مور یوازې ده، دا باید د کور ډیر کارونه په خپل وړو لاسونو وکړي.
مور مې په کور کې یوازې د مشره خور نه لرم، د کور هر کار ورته کوم، لوښي ورته مینځم، کوټه ورته جارو کوم، ورونه مې ورته غلي کوم.
د اکثره کسانو په باور د کور کارونه یوازې د میرمنو او وړو جنکیو مسؤلیت نه دی، په کور کې هلکان او پلار هم باید د ضرورت پر وخت مرسته وکړي. خو ځینې کسان بیا د نارینه وو لپاره د کور کار عیب ګڼي. د لغمان اوسیدونکی اجمل وایي چې په سترګو ویني چې ماشومه خورې داسې کارونه کوي چې له وس نه پورته وي، خو مرسته نه ورسره کوي.
ما یو خورکۍ ده اته کلنه، او موږ چې یو هلکان یو، یعنی موږ سره د کور کارونه هم نه ښایي، خو په هر صورت نو خورکۍ مې چې ده د کوی اوبه راوباسي، کور انګړ جارو کوي، کوټې جارو کوي، ظروفونه مینځي، کور بارو بستره ټولول، د کور نور دیګو کاساو اماده کولو، مینځلو، پاکاریو، دا ټول د مور سره مې هم کومک کوي. نو دای مخ ته وړي په حساب څلور ساعته کې شپه ورځ کې دوی لګیاي. مورکۍ مې تنا ده، هغه یعنې د فشار تکلیف لري او د وینې غوړ هم لري، نو هغه نشي کولی چې دا بعضې کارونه مخ ته ویسي. دلته مجبوره ده چې دا خورکۍ مې د لاسو خپې څخه ټکو باسي او کارونه مخ ته ویسي، ځکه چې مور مې تنا ده. او موږ به دونه وکولی شو چې موږ خپل په دې وضعیت کې مکتبونو، کورسونو، آینده خپل حیات لپاره یو څه مخ ته ویسو.
د خلکو په باور د لیک لوست او تفریح په خوا کې په نجونو باندې دومره کار کول چې له توان سره برابر وي، د هغوی د راتلونکي لپاره ګټور دی. خو داسې نه چې په وړو نجونو باندې دومره کار وشي چې د عمرې عیبي کړي. د پغمان اوسیدونکو نازو وایي چې د کور کار باید د اړتیا په وخت کې د مرستې تر حده وي، نه دا چې په زور او جبر له توان لوړ کار ورباندې وکړي.
کله چې یو زنانه په کور کې یوازې اوسي، نو هغې سره کور کې د مرسته کولو بل څوک نه اوسي، او د هغوی اقتصادي حالت هم داسې نه اوسي چې بل چا نه مرسته وغواړي. نو هغه کور کې چې مشر اولاد لور اوسي، مجبوره ده چې مکلفه ده چې د مور سره په کارونو کې مرسته وکړي. که څه هم هغه ټایم یا هغه وخت دی د تعلیم اوسي، هغه مجبوره اوسي، ځکه چې هغه مور بیچاره شاید مریضه اوسي، هغه نشي کولی چې د کور کارونه وازن تر سره کړی. نو هغه ماشوم دوری هم مجبور ده چې ماشومانو سره کلر کی د کور په کار کې، مثلا جای جارو سی، لوخی وینځل سی، داسې نور نور کارو سی، هغه کې مرسته سره وکي. او هم به مور ته سنې اوسه، که څه هم د زم د ماشوم سره د ماشوم ته تکلیف رسي، خام خاصه د وخت په تیر دور سره درون بار اوسه، کوم درون کار اوسه ته تکلیف پیدا کی، خو به هم دا ډیر ښه کار ده زما په نظر، ځکه چې خپل مور سره مرسته کول دي، خپل مور له احتیاجی نه وستل دي، زما په نظر ډیر ښه کار ده، بهترین کار ده. که څه هم باید د دې موقع هم ورکول شي چې تعلیم وکړي، تعلیم تر څنګ د کور کار کې که مور سره مرسته وکړي بهترین کار ده.
جمشید چې د وو ماشومانو پلار دی، وایي سره له دې چې له کور څخه بهر په کار بوخت دی، خو بیا هم د دې لپاره چې لورې د کور درانه کارونه ونه کړي او میرمنې سره یې هم مرسته وشي، کله چې له دندې څخه راځي د کور په کار کې هم برخه اخلي.
او زما ماشومان هم شته، لکه لورګانی او زامن. زه په روزمره د کور د اقتصاد لپاره هم کار کوم، او وروسته لغنه چې کله کور ته راسم په خپل کور کې له خپلې میرمنې سره هم کار کوم. دا ځکه چې زما ماشومان واړه دي، نو کوم کارونه چې په کور کې ماشومان درانده کارونه ترسره کړي، نو خدای مکه چې هغه به په آینده کې یو نقصان پیدا کړی، یعنی یو مشکل ورته پیدا شي. نو د دې په خاطر باندې زه په کور کې هم رسته کوم له خپلې میرمنې سره، او له کور نه بهر هم د الله د ګټلو لپاره کار کوم.
که چیرې په وړو نجونو باندې د کور ډیر کارونه وشي، نو روغتیا یې هم له لوی ګواښ سره مخ کوي. نسایي ولادي ډاکټره نجم السما وایي چې که چیرې د درنو کارونو له وجې سي ستونزې پیدا کیږي، بیا یې علاج ډیر سخت وي.
ماشومان څه نجونې وي که هلکان، هغه د ژوند غوټۍ دي او ډیر نازک معصومې دي.
خو کچیرته دوی باندې فزیکی کار کوو هم د دماغی نظر او هم د فزیکی نظر په دوی باندې مونږ ډیر فشار راولو. درسته ده چې کار د ژوندانه لپاره یو اصلي جز دی او که په کار باندې باید اموخته شي، خو دا چې په هغوی باندې فشار را نوړل شي دا به ښه وي. همدا چې لوی شي هغوی په خپله کار زده کوي او فزیکي فعالیت سره که د وړکینې نه عادت کوي، دوی مستی کوي، سادري کوي، هغه ښه خبر ده. خو که چیرته درانه او شاقه کارونه په دوی باندې کیږي، د دوی د مفاصلو او د هډوکو د مشکلاتو سره مخامخ کیږي، مخصوصا که ډیر ثقیل کارونه کیږي، مخصوصا انجونو ته چې د جامو په دوران کې وي او یا دا بی رقمه درانده کارونه کوي چې مونږ خپله هم دا تجربه لرو چې انجونې مې لیدلې چې حتی د بچدانی د باندې راوتلې وي، یا خدای مکه مثانه سقوط کړي، خدای مکه مقعد ښکته راغلی وي. نو درانده بی رقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري. خو هو دا چې کار کوي په کار باندې اموخته شي او باغیرت راشي او ښه خپل د کور ژوند چارې په خپل مخ ته بوزي، دا به ښه خبر وي چې سپک سپک کارونه وکي، څو څو وارې وکي، لکه عضلات او هډوکي د فشار لاندې ښه وده کوي، ښه قوي عضلات راځي، ښه قوي اډوکي راځي. اما په ترتیب سره سپک سپک کارونه وکي او بار بار وکړي، داسې نه چې یو درون بار په یو وارې جګوي او خپل مفاصل مخصوصا د ملا هډوکي او د زنګانه هډوکي په باندې ایبي کوي. خو هماغه کار چې ډیر درون بار دی هغه درې څلور وارې پنځه وارې انتقال کوي، خو لږ لږ او په ترتیب سره، ترسو د دوی روغتیا ته کومه صدمه ونه رسي.
افغان لیکواله قمر نیازی چې خپل یو مور ده وای، سره لدې چې له کوره بهر ډیره بوخته ده، خو بیا هم په لونو داسې کار نه کوي چې هغوی ونشي کړی. نوموړی په پیل کې دغه کورنیو کیسه کوي چې په وړو نجونو د کور لوی کارونه کوي.
واقعا دا یو ډیر فاجعه راوړونکی ستونزه ده چې متاسفانه زموږ خلک همیشه داسې مسایل بیخي مد نظر نه نیسي. ډیر لیدلې دي چې میندې کارونه ورباندې کوي، حتی زما یادیږي په ناوه کې هلته مورګانې په درې کلنه ماشوم باندې به یې خاشې ټولولې، راوړلې به چې زه ډوډۍ پخوم، ورسه زویه ماته خاشه راوړه. هغه په دا دونه کوچني کوچني ماشوم ماشوم لاسونه، کله چې بیا هغه خاشې د اور سون مواد البته دا به را ټولوله، په هغه کې به اغزي وو، بیا د ما سپي ګرځېدله، پسونه ګرځېده په کور کې، وزې ګرځېدلې، د هغوی هر څه چټلې هلته پراته وو. دا ماشوم به خپل په لاسو باندې را ټولوله، خپل مور ته به راوړل چې مور مې ډوډۍ پخې. د معده څخه شروع کوي، دغسې پې باندې د خاشې ټولکوو، بالاخره لوښي صافاکه پاکې که زویه هلک شنه ورته دا اوړه راته خشته که، دا اوړه راته تنکي که، دا پیاز راته پاک، هغه د هغه اوښکې بهېږي، خوله نه یې اوبه بهېږي، پیاز پاکوي. مور ته چې به مې پوښتنه وکړه چې ولې داسې ورسره کوي، ول زه یو وزره یم. نو دا هغه خبره ده چې همیشه میندې ځان پې باندې خلاصوي چې زه څه وکم، تنه یم، یو وزره یم، نسم کولای رسیدګي دا ټولو کارو ته، اولاددار یم، شیر په شیر ماشومان مې دي.
که چیرې په وړی نجلۍ باندې داسې کارونه وسي غل توان نه پورته یې کنه، دا به څومره توان ورسي؟
دا هغه ټول مشکلات ده چې بالاخره د کالي مینځلو په وخت کې ځان سره کینوي، او کالي ور باندې غوړوي، او کالي ور باندې او کشي، او جلۍ یې دغه وخت به باید زده کې، ډوډۍ دې باید زده یې، وړه دې باید زده یې. اوس د پلان کلر دونه غټه سوې ده ماشاءالله، د وړه د اخشلو او د ډوډۍ د پخولو ده، په دې باندې دی ویاړ او افتخار هم کوي. دې ته نه ګوري چې دا هغه عمر څونه ده، هغه ماشومه جلۍ ده، تر دا اوسه پورې خپل په خو په بد نه پوهېږي، دا هغې اډ خام ده، هغه دغه کارونه ور باندې ډیریږي، دا بالاخره کمزوری کیږي. هغه وخت چې دا بلوغ ته رسیږي چې باید هغه وخت کې خپل د انرژي څخه دا استفاده وکړي، هغه وخت د دې انرژي ټوله ختمه وي، خلاصه وي، ډېر کمه وي. البته
د کورنۍ نارینه دغې ستونزې په حال کې څومره مرسته کولی شي له خپلو مېرمنو سره، یعنی دوی څه وکړي، څومره د کور چارو کې له دوی سره کومک وکړي، تر څو هغوی ته دا بهانه نه وي یا په دوی په وینا مجبور نه وي چې په وړکې لور باندې کار وکړي؟
نو د دې د مخنیوي د پاره زما توصیه زما وینا د کورنۍ او مشرانو ته نارینه او ته د دې چې د کور په نستونځو کې په مشکلاتو کې خپل میرمنو ته کومک تاسې داسې کولای شي چې سهولتونه ورته ایجاد کړي، هغه څه چې ستاسو هغه امکانات چې ستاسو هغه مس په موازنه. فرض مثال اوس نړۍ ډېر پرمختګ کړی ده، برقي سیستمونه ستاسو هر څه برق د شمسي په ذریعه باندې یا د شمسي اندار په ذریعہ باندې ترلاسه کیږي په ډیر اسانۍ سره. تاسو کولای شئ چې د غړکې او د جک په ځای شلومبې وهي په ماشين کې دی وهي، که فرض مثال د ډوډۍ په خولو سیستم سم کوي، خخه د شوت څخه استفاده وکړي، د ګاز څخه استفاده وکړي، هغه سهولتونه چې تاسو ورته لاسرسي لري هغه خپل د میرمنو څخه مس پموي. په دې خاطر تاسو په دې سکه خپل د میرمنو سره سپورټ سي د دې پر ځای چې دا شیان نه کوي دا ځان ته هر بل ادي اقل هغه سهولتونه ورته جواب کې خپل مېرمنو ته ا پیسې چلري هغه مس پموي، هغه پیسې مو د ژوند په سهولتو کې خپل مېرمنو ته. نو دغه سهولتونه دي د کور مشران د کور نارینه خپل مېرمنو ته مهیا کی ترڅو چې مېند هم دغه بهانه د ځان څخه لري کی، یعنی باور وکي زما سر او سپین د ماشاله لورانی میزبانان دي، خو متعلمین د مکتب دي درس وای کورسونو ته زی مدرسې ته زی ما هغه سهولتونه ورته برابر کړی زه تر دا وسه پورې خپل دیګو کاسه کوم خپل اولادو ته. سبا چې برت دی دغه نسل څخه برته یو بل نسل دنیا ته راځي، هغه هم صحتمنه اوسيږي، دا هم صحتمنه اوسيږي، او بل اخره یو ښه صحتمنه مور، یو ښه صحتمنه معاشره، یو صحتمنه ټولنه ایجاب ولای شي.
درنو دوستانو، که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422140 شپږ سوه یو. دا وه نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
اساسي او بشري حقوق.
السلام درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوق خبرونه ته مو هرکلی کوم. خوشاله يم چې دی ویونی پتیری دو سره ستاسو په درنو زور کې حاضر شوم. قدر بون اوریدونکو، دا ونی د مدني فعالیت په حق باندې خبرې کوو. دا چې د مدني فعالیت حق څه دی او په نړیوالو اسناد او قوانینو کې څه ویل شوی دی په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی محترم فضل ربی پژواک، د افغانستان د حقوق دانانو د ټولنې د رهبری شورا غړی او همدارنګه مدافع وکیل. دوی ته په پیل کې راغلاست ویو. په پیل کې پژواک صاحب کډاره ته وای چې د مدني فعالیت حق یعنی څه؟
مدني حق چې ده د هر ټولنې د وګړو حق ده، یعنی هر وګړی د یوې ټولنې کولی شي چې ټولنه کې خلکو ته آگاهي ورکړي. د مدني ټولنو سازمانونو او بنسټونو له لارې او د مدني فعالینو په وسیله دا مشکلات د خلکو حکومت ته رسیږي. او اصلی دا چې مدني فعالین او مدني فعالیت دسته په ټولنه کې لکه یو څراغ حکومت لار ورخي او ارتباطي پل ده له خلکو نه حکومت ته، حکومت نه خلکو ته. یعنی دا رسمي خلک نه دي، دوی د شخصي ګټو لپاره فعالیت نه کوي. او مدني فعالیت هم یو شخصي فعالیت نه ده، د ټولنې د هوساینې لپاره، خلکو ته د روزن لپاره، خلکو ته ذهني روحنايي ورکول، خلکو ته هغه دغه په مجموع کې دغه ټول سیستماتیک کارونه چې د خلکو مشکلات حکومت ته رسول او حکومت ته پیشنهاد ورکول، د حکومت هغه استبدادي اجرات، غیر قانوني اجرات پر ګوت نیونه کول، دغه ټول مدني فعالیت دي چې هر وګړی د یوې ټولنې د حق لري چې پینوان دی یو وکیل دی غیر رسمی دی وی ټولنی او په مثال دی یو چراغ په یو ټولنه کې فعالیت وکړي.
آیا په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د مدني فعالیت حق په تړاو سره غلی کڅنګ
ډیره یا کوم حقوقي اسناد او نړیوال کنوانسیونونه چې د سیاسي او مدني حقوقو په اړه چې راغلي لکه 1990 کال کې، درس په 1990 کال کې، هم در 1940 کال کې دا کوم اسلاریوال اسنادونه دي او حقوقي اسنادونه دي چې په دې کې لا 500 نه زیات هیوادونو پکې ګډون کړی او تصویب کړی دي. دا اسنادونه دي چې په دې کې ډیری هغه کوم مدني حقونه چې دي د یوې ټولنې د وګړو لپاره مشخصا ذکر شوي دي، د هغه د خوندیتوب محافظت غوښتل هم شوي له حکومتونو نه. نو دا اصلي او بنسټیز حقوقي سندونه دي د نړیوال په سطحه چې په هغه کې مدني فعالیتونه پکې ذکر شوي دي او د مدني فعالینو خوندیتوب همداراز د مدني ټولنو بنسټونو او سازمانونو چې په یو ټولنه کې شتون لري د هغه د محافظت او د هغه د تقویت لپاره هم مشخصه غوښتنه شوې ده حکومتونه.
په ملي قوانینو کې څنګه پژواک سي په دې اړه څه ویل شوي؟ البته د مدني فعالیت د حق په تړاو
مدني حق او د مدني فعالیتونو حق په ټولنه کې په اکثره ملي قوانینو کې شتون لري، لکه د مطبوعاتو قانون، لکه د بشري حقونو قانون، همداراز د انتخاباتو قانون، همداسې ځینې نور قوانین دي چې د ملي قوانینو او د ملي حقوقي او تقنیني اسنادو کې دا حقوق ذکر شوي دي او مشخصه شوي دي. دا ټول چوکاټونه ورته تنظیم شوي دي. نو د اکثر قوانینو کې دا ذکر شوي دي، د دې خوندیتوب، د دې حمایت، د دې پراختیا، او دولت ته دنده ورکړل شوې چې باید مقدوره ای دولت ته د هغه د پرمختګ لپاره، د بنسټونو د پراختیا لپاره باید اقدامات وکړي او لازم تصمیمونه ونیسي. بلې، و په اکثر قوانینو کې دا ذکر شوي.
ولې او په کومو مواردو کې د مدني فعالیت حق ځینې وخت نقص کیږي؟
تاسو د دې سوال په ځواب کې باید ووایم چې اکثر حکومتونه چې غیر قانوني کړنې پلي کوي، همداراز استبدادي بڼه ځانته نیسي، همداراز حکومت په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه یا په نفوذي شکل د مدني بنسټونو په کړنو کې مستقیمه یا غیر مستقیمه مداخله کوي، او د دې مخنیوي کوي چې دا مدني فعالین چې مثلا سړکونو ته راوځي، د خپل قانوني او حقوقي غوښتنې کوي او حکومت تر فشار لاندې نیسي. نو کله کله هم داسې کیږي چې حکومت د هغه د ځپلو په ایسا کې تصمیم نیسي، ځینې غیر قانوني اقدامات کوي، چې دغه ټول هغه موارد دي چې باعث دي کیږي چې دا مدني فعالیت او مدني حقونه پکې نقص وي، تر پښو لاندې راشي.
په اوسنی شرایطو کې البته پژواک صاحب، په افغانستان کې دغه حق یعنی د مدني فعالیت حق تاسو څنګه ارزوئ؟
مننه. په اوسنی حالت کې د ما په اند مخکې له وخته خبره ده، ځکه په اوسنی حالت کې اکثرا د امارات لخوا د ټول قوانین معلق دي، یعنی د مدني فعالینو او همداراز د مدني بنسټونو د شتون یا نشتون په اړه تر اوسه کوم تصمیم نیول شوی نه ده، یعنی تر اوسه مشخص قوانین شتون نه لري. هغه د تیر رژیم کوم قوانین چې دي هغوی تر اوسه برخلیک معلوم نه ده چې دوی هغه منی که نه منی. نو من خو کله چې یو وړاندوینه چې کوو یا کوم وضعیت څارو، همدا ده چې د فعلاً لپاره خو دا وضعیت معلقه ده، یعنی تر اوسه دوی هغه کوم مسیب چې د مدني فعالینو لپاره او همداراز د مدني فعالیت کوم حقوق چې دي هغه د هغوی لپاره د شتون یا د عدم شتون موضوع تر اوسه روښانه نه ده، ځکه اکثره دا قوانین چې دي تر اوسه معلق دي او تر اوسه برخلیک ټاکل شوی نه ده. منګه کوم اغم چې کوو، کوم ارزونه چې کوو، خو د قوانینو پر اساس کوو. نو فعلاً لپاره ځینې مشکلات شته او انتظار به باسو چې څه به کیږي.
پژواک صاحب، دا چې د مدني فعالیت حق نقص نشي، په دې برخه کې د دولت مکلفیتونه څه دي؟
د دولتونو مکلفیت خو د مدني فعالیتونو او د مدني فعالینو په اړه دا چې دولت مکلفیت لري چې د نافذه قوانینو په اساس د خپل کړنلارې، خپل کوم ستراتیژي چې لري هغه عیاره کړي، د مدني فعالینو امنیت وساتي، د هغوی غوښتنې واوري، د هغوی مشکلاتونه ورته حل کړي، ځکه مدني فعالین چې ټولنې ارتباطي پل او استازي دي، غیر مستقیم او غیر رسمي استازي دي خلکو دي، او کوم مشکلات سو دی خلکو د دې په وسیله دولت وغوښته رسول کی او ته به غوږ نیسي مشکلات نه ورته حل کی. نو د مدني فعالیت او مدني بنسټونو ته باید د پراختیا په اړه ځینې اقدامات باید ونیسي. همداراز د مسجله قوانینو پر اساس د خپل ټولې کړنلارې عیار کړي. دولت مکلفیت لري چې په هر برخه کې د مدني فعالینو خبرې واوري، د هغوی مشکلات واوري، د هغوی کومې طرحې چې دي هغه واوري. نو باید دغه هر تصمیم، هر قانون چې وضع کېږي، هر تصمیم چې نیسي، هر استراتیجي، هر کړنلار چې انتخابي، باید مدني فعالینو ته باید دعوت ورکړي، د هغوی خبرې واوري او د دوی غوښتنې باید په نظر کې ونیول شي. د دولت مکلفیت
کوروادان په پای کې ستاسو نظر غواړو د مدني فعالیت حق په تړه.
مدني فعالیت او مدني حقونه په ټولنه کې مدني فعالین او مدني بنسټونه او مؤسسات د یو کنټرولر حیثیت لري. په ټولنه کې چې مدني فعالیت ني او د دې حق تر پښو لاندې شي، نقص او سلب شي، نو په ټولنه کې د خلکو مشکلات دولت وخت نه رسي. نو په دې اساس هر ټولنه ته، هر نظام ته پکار ده چې د ملي قوانینو او د بین المللي حقوقي اسنادو او کنوانسیونونو په اساس مدني ټولنې باید د هغوی د کارونو او چارو مخنیوی ونکړي، هغوی باید حمایت کړي او هغوی ته ونډه ورکړل شي چې په هر تصمیم کې د دوی خبرو ته غوږ ونیول شي. نو که چیرې مدني حق تر پښو لاندې شي، نو هلته کنټرول نشته په نظام کې، هلته څراغ نشته، هلته د یو منظم میکانیزم چې د خلکو مشکلات د مدني فعالینو په وسیله د دولت غوږ ته ورسېږي نشته، او د خلکو استازیتوب به پکې نه وي چې خلک څه غواړي او څو غوښتنې لري، څو خنډونه د ژوند په لاره کې دي، د هغوی غوښتنو ته څوک غوږ نه نیسي. نو ټولو ته په کار ده، هر نظام د اوسني نظام ته په کار ده چې د مدني فعالینو غوښتنو ته باید غوږ نیسي، بنسټونه یې باید هغوی حمایت کړي، او کوم قوانین چې په دې اړه دي هغه قوانین باید بیرته پکار واچول شي.
ډیره مننه پژواک صاحب کور ودان. قدر من اوریدونکو، دا و د دې ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو پوزر کې ازریګو، تاسو ټول په لاس بارو الله ممل شاه خادوسی.
عقیده خرس شوالی شهیدانو لشهیدانو ڈکے ادیرے خرچ شولے انقلابو نخرچ شولے دیر قلمو نا خرچ شول